دا مشال رادیو ده نن د جمع ورځ او د 2023 کال د مې درېمنې ته ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په دې خبرونه کې په خوزدار کې د بمی چاودنی په گلگت بلتستان کې د ټرافیکي پیشي او د رسنیو د نړیوالو ورځې پاړه پر راپورونو سربیره نور ډیر څه هم لرو تر څو وړاندې د دې محل خبرونه ته ورسی لمړی د مهم خبرونو سرټکی په خوزدار کې په بمی چاودنه کې د ځای پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژل شوی دي په گلگت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښه کې شل تنه وژل شوی او تر لس زیات ژوبل دي او حماس ویلي څومره ژر چې ممکن وي یو پلاوی به قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي اوس د خبرونو تفصیل د بلوچستان په خوزدار کې په بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوی دي د خوزدار پولیس تانې مشر غلام مصطفی رند مشال رډیو ته ویل چې مینګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودیدو له وجې وژل شو نوموړي زیاته کړه چې صدیق مینګل له پریس کلب څخه د خوزدار پوهنتون پر لور روان و چې له چمروک څلور لارې سره نږدې په ګاډي کې بمی چاودنه وشوه رند زیاته کړه چې په بمی چاودنه کې دوه موټر سایکل سپاره کسان هم وژل شول او اووه نور ژوبل شول تروسته د هغه بریز مواري چا نه منلې پولیس وايي د پیښ پاړې پلټنې پیل کړې او په برید کې به لاسرون کسانو خلاف اقدامات کوي د خوزدار د پیښ پر داسې محل سوي ده چې نن د رسنیو د ازادي نړیواله ورځ ده او په پاکستان خبريالان وايي چې هلته پر خبريالۍ محدودیتونه زیات شوي دي د پاکستان تر واک لاندې په گلگت بلتستان کې په یو ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې له رولپنډي څخه گلگت ته تلونکي مسافرونو کې بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت یو ځای خبریال فهم بیگ بشال راډیو ته وویل ژوبل کسان د چلاس په ګډون نورو نږدې روغتونونو ته لېږدول شوي دي د بس اوښتو له امله نه دي معلوم خو بیګ وایي چې حکومت پلټنې پیل کړي دي د زیاتوي چې په پیښ کې 15 تنه پر هماغه ځای وژل شوي ول او نورو په روغتون کې سا ورکړه په پاکستان کې ټرافیکي پیښ اکثر د قوانینو نه عمل کېدو د سړکونو د خرابوالي د ډرایورانو د بې احتیاطۍ او داراز پر ټاکلي وخت د ګاډو د مرمت او معاینې نه کول له وجې کیږي د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان چوکي خرڅ شوي هم دي نوموړي پرم په کراچي کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویانو وی جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې مداخلت پریږدي او د هیواد واک دي منتخب سو غړو ته وسپاري
جالی اسمبلیا ہے
دی وای دا جالی اسمبلیانی دی یواز زدانہ چې وټونه غلا شوې دي د وټونو پیټې بدل کړې شوې دي په منظم اتوګا اسمبلی خرڅې شوې دي
حکومت لا د مولانا فضل الرحمن د سرګنود په اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي دي چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي پوز د انتخاباتو وروسته ویلي ول چې د فبروري پر اتمه یوازې امنیتي دند تر سره کړي وو د دې پرته انتخاباتي کمیشن او پخوانی لنډمهالي حکومت هم ټینګار کړی چې انتخابات شفاف او عادلانه ول د شمالي وزیرستان د اتمازي مشران ویل دي چې که انتظامیه په یوو نه کې د بجلی د پارچاو یا لوډ شیډنګ د ورانیا کم نه کړي نو په احتجاج بلاس پوری کړي هغه مشرانو پرم په میرامشاه کې انتظامی چارواکو سره تر لیدو وروسته مشال لړی تول چې په خوا به په څلور ساعتونو کې شپږ ساعته برېښنا لرله چې د بجلی ویش ادارې ورو ورو کمول او اوس یوازې دوه غنټې بجلی لري چې ور باندې ضرورت نه پوره کیږي دوی ویل چې انتظامیه ته د مې تر نهمې پورې د غوښتنې پوره کولو وخت ورکړی دی بلخوا د میرامشاه انتظامی مشر خالد عمران تیر ماښام مشال لړی تول چې د قبایلي ضلعو ولس بلونه نه ورکوي نو ځکه ورته د بجلی د ویش اداره کمه برېښنا ورکوي دا البته زیاته کړه چې پر دې موضوع له اړوندو ادارو سره په رابطه کې دي او هڅه کوي د وزیرستان اوسیدونکي د خپلو اساسي اړتیاو پوره کولو لپاره کافي بجلی ولري په بلوچستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګزار ناروغي تعقیبي یا فالو اپ واکسیني کمپاین پیلوي دوی پرون مشال لړی ته وویل چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونو یې ورته له څاڅکو ورکول انکار وکړ دا په داسې حال کې ده چې نن په بلوچستان کې د ګزار 15 ورځنی کمپاین پای ته رسي چارواکي وایي چې هڅه کوي چې د صوبې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي درویشت لکه ماشومان واکسین کړي په همدې حال کې له پرون راهیسې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې واکسیني کمپاین روان دی تر دې مخکې د اپریل له 9 څخه د مې تر 2 پورې دغه صوبې په نورو ضلعو کې د کمپاین لومړی پړاو ترسره سو پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې د پولیو وایرس موجود دی او حماس چې امریکا او اروپای ټولنې ترهګر ډله بوري ویل دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربان خبرو ته دوام ورکړي. د حماس یو مشر اسماعیل حنیه پرون په بیان کې وویل چې د مصر د استخباراتو له مشر سره خبرې وکړې او د اوربان د وړاندیز د مطالعه کولو په برخه کې د غورځنګ پر مثبتې روحیې ټینګار وکړ. په بیان کې دا نه دي راغلي چې پلاوی به کله سفر کوي. دوربان د وړاندیز له مخې به حماس په غزه کې د جګړې درېدو او هلته د زوري مرستو لیږد په بدل کې یرغمل شوي کسان خوشي کړي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اوریدلی سي. د بلوچستان په خوزدار کې یوې بمی چاودنې د ځایي پریس کلب د مشر په ګډون درې کسان وژلي او اووه نور یې ژوبل کړي دي. په ګلګیر بلتستان کې په یوه ټرافیکي پېښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. دا چې دا پېښه څه ډول رامنځته شوه د دیامیر ضلع یو ځایي اوسېدونکي یې پاړه وایي.
کنډکټر چې ما وو ډاکټر سره خبر کړو کنډکټر داسې وایي چې موږ دا غزې کې روان یو یو داس غونه آواز شاته او روړو هغه دی چې کھٹی دې ډېر ځل ټایر پنچر شي یا ټایر پھٹا شي د څه شي ته بس ډایرکټ بس لاړ وي.
د شمالي وزیرستان د اوتمنځي مشرانو ویل دي چې که انتظامیه په یوه اونۍ کې د بجلی د لوډ شیډنګ دورانیه کمه نه کړه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. دوی وایي له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پروان خبرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل د بلوچستان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق منګل په ګډون درې کسان وژل شوي او اووه نور ژوبل شوي دي. دا چاودنه نن غرمه د منګل پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودېدو له وجې شوې ده. په دې اړه څو شېبې وړاندې زموږ همکار مجید بابر د مشال رادیو له خبریال ایوب ترین سره غږېدلی دی. ایوب ترین، نوموړي ته د دې پیښې حال څه دا ډول بیانوي؟
نن د غرمې و بجا وه چې د کوټ څخه تقریبا څلور نیم سوه کیلومتره لویدیځ لور ته د خوزدار په سیمه کې هغه وخت د خوزدار پریس کلب چې کوم صدر دی مولانا صدیق منګل هغه چې کله دی د پریس کلب څخه د یونیورسټي خوزدار یونیورسټي په لور روانو نو د خوزدار د پولیسو په وینا چې د ځینو ناڅرګندو کسانو لخوا د ده په موټر باندې یو میګنیټ بم نشنول شوی و چې له امله په خوزدار کې و چمروک چوک ته نږدې چاودنه وسوه او د دې په نتیجه کې چې د ده موټر ته هم ډیر زیان اوښتی دی.
چې تاسو کوم تفصیل بیانوي د دینه دا بریخي چې منګل صاحب په نخښه شوی دی یو هدف ګرځیدل.
بالکل، هغه چې کوم سی سی ټی وی فوټیج راغلی دی نو په هغه کې هم ښکاره کیږي چې مولانا صدیق منګل صاحب چې دی هغه د پریس کلب سره وتلی دی او د یونیورسټي په لور روان دی. پر موټر سایکل باندې یو کس راسي او د موټر سره یو شی داسې ونښلی او بیا د هغه یو څو سیکنډ وروسته یو چاودنه وشي نو د دې چاودنې په نتیجه کې مولانا صدیق منګل مړ دی او دوه نور اوس پولیس دا وایي چې دوه نور چې کوم راګیر وو یا په لار روان وو هغه هم مړ دي او نور کسان چې دي هغه زخمیان دي کوم چې د خوزدار په بیلابیلو روغتونونو کې دا وخت بستر کړل شوی دي. او پر دې پیښه باندې لکه څنګه چې تاسو وویل چې نن د لالمخه په کوټه او د پاکستان په نور غټو شارو کې د پاکستان فیډرل یونین او جرنالیست لخوا د خبريالانو د ازادي د بیان د ازادي په حواله بیلابیلو غونډې او پروګرامونو ترتیب شوی وو. نو په کوټه کې هم د کوټ پریس کلب ومخته دا وخت چې د یو احتجاجي مظاهره روانه ده خو چې کله دغه د خوزدار ناوړه پیښه وسونه دغه ورسته بلوچستان یونین اف جرنالیست کم صدر دی خلیل احمد هغه اعلان وکړي چې ټول خبري اعلان چې دی هغه به پر خپل لاسو تور ټکران یا هغه تړي او بلخوا د بلوچستان حکومت چې دی هغه هم د دې پیښه په کلک غندنه کړې ده. د بلوچستان د کورنی چارو وزیر چې دی میرزا لانګو هغه و سم د لاسه د خوزدار او پولیسو ته د خوزدار او انتظامی ته امر کړی دی چې هغه د پیش پاړه یو ریپورت سم د لاسه او صوبایي حکومت ته وړاندې کړي، او د هم امر کړی دی چې په دې پیش کې چې کم کسان تورن دي انتظامی او پولیسو ته پکار دي چې هغه زر تر زره ونیسي. او دوی دا
ترین صاحب یو خو لکه صدیق منګل صاحب لکه تاسو وایي چې د سی سی ټی وی د کیمرو نه دا معلومیږي چې هغه په نخښه شوی دی، دا موټر سره یو کس راغلی دی او چسپکی بم یې انخلولی دی. د صدیق منګل صاحب آیا داسې کوم راپورونه یا د دینه مخ کې هغه تاسو یا نورو خبریالانو ملګرو ته ویلي د ګواښونو یا هغه ته کوم ګواښو یا هغه په هدفو؟
د مولانا صدیق منګل سره زموږ ډیر نږدې تعلق و. دوه کاله مخه چې کله دی د خوزدار پرس کلب صدر وټاکل سو، نو بیا د دې چکم د البرداری تقریب و، هغه ته هم موږ د کوټ څخه خبریالان و خوزدار ته ورغلي و. نو لکه څنګه چې د د نامه ښکاره کیږي مولانا صدیق منګل د خپل تعلق دی د جمعیت علما اسلام هم ډیر زیات پلوی و او یو مذهبي کس هم و، خدای د پرس کلب خوزدار صدر و.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړي.
زموږه غل مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې نن د رسنیو د ازادي نړیوال ورځ ده، پاکستانی خبريالان وایي چې هلته پر خبريالي محدودیتونه زیات شوي دي. د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادي لپاره کارکونکو نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د بیان ازادي وضعیت لا خراب شوی دی. په پېښور کې خبريالان وایي چې د پخوا په نسبت چیلنجونه لا زیات شوي دي. د پاکستان حکومت وایي چې د رسنیو او بیان ازادي ته ژمن دي. په دې اړه د مشال رادیو خبريال وسیم سجاد راپور لري.
د بیروزګار کېدو ویره، سیلف سنسرشپ، د بیلابیلو ادارو او وسلوالو ډلو لخوا دړکه، پاکستانی خبريالان وایي چې دا او نورو یو شمیر ستونزو سره مخ دي. په داسې حال کې چې په دنیا کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ مانځل کیږي، په پاکستان کې صحافیان وایي د دوی ژوند او صحافت دواړه د ګواښ سره مخ دي. ډېرې وایي دوی تا کرخې راخکل کیږي چې کم راپور وکړي او کم نه. په پېښور کې خبريال منصور علي یادی ستونزې مشال ریډیو ته داسې بیانوي.
سره د پی ټی ایم د ملټنټ ریلیټډ سټوریز دا نو شروع کې کله د ملټنسي شروع شو، خو پالیسی ډېر لیبرل و، میډیا باندې دومره چک نه وي، خو ود د پیسج اف ټایم دا چلو شروع دا شزونه دې باندې سختیانې زیات شو. نو هغې سره صافیان هم لږ کانشیس شو، سیلف سنسرشپ ته غاو شو هغه طرف ته.
په مطبوعاتو د یادو قدغنونو له وجې د اخبارونو مشران یا ایډیټران ځینې خبرونه د خپلې ادارې د پالیسۍ مطابق نشي خپرولی. صحافیان وایي چې اوس حکومتي اشتهارونه د خبرونو د ادارو د کنټرول کولو لپاره استعمالیږي. په پېښور کې د ډان ورځپاڼې مشر خبریال وسیم احمد شاه په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
زیات تر چې موږ ګورو نو دا میډیا چې کمی دی د ګورنمنت خلاف ډیر کم کیسز کې بتاو ته ایډیټوریل پالیسی ښکار شي. یو غټ پرابلم چې کم راپیخي هغه دا دی چې د ملک چې کم ادارې دي دا هغه چې کوم رولز دی هغه خپل لیګل رول پورې محدود نه دي. نو هغه یو غټ فیکٹر هغه هم دی چې هغه ایډیټوریل پالیسی یعنی دغه کې نو کوم انګلیش مو ګورو نو هغه کوم ایډیټوریل پالیسی یعنی چې دی یو اخبار نیم کې به تاسو ته لږ ازادي ښکار شي، خو زیات تر که مونږ ګورو نو دا څنګه غونټه کې پالیسی دی چې هغه سرکار نمورات چیزین اداری دی اغا خپا کول لک دیر مشکل اغون تا کیخ کاری.
پا پاکستان کی دا مطبوعات پا ازادی وقت پر وقت سوالون پورتا کی گی، خو پا پاکستان کی حکومتی چارواکو پا وار وار ویلی چی پا حیوات کی رسنه ازادی دی او ټول وګړي د بیان د ازادی حق لري. پا داسی وقت کی ټولنیز رسنه د بیان د ازادی لپارا یو نوی ذریعه گرنل کی گی، خو پا پاکستان کی وقت پر وقت پا ټولنیز رسنه بندیزون لگول شوی او د ټولنیزو رسنیو پلیټ فارم ایکس چې په خوا د ټوئیټر په نامه یاد وو د تیرو دریو میاشتو راسی د حکومت لخوا بند کړل شوی دی. په پېښور کې میشت خبريال منظور علي پر دې اړه وایي.
ډېر خلک په ټوئیټر باندې او صرف دا نه چې پولیټیکل پروپاګاندا دي، نور کارونه هم کې د بزنسز دي، پکې ګورنمنټ دي، انفارمیشن هغه یو مین جوړ شوی. ټوئیټر چې کوم دي ډېر زیات د مین سټریم باندې میډیا باندې ډېر آؤټسایز انفلوئنس ده، ډېر زیات او شیزونه پکې تر هایلایټ کیږي. او میډیا چې مین سټریم میډیا ده هغه اکثر شیزونه اوس ټویټر نه اوچتوي او فالو کوي، سټوریان یې هلته نه راځي. نو چې ته به هغه پلیټ فارم بند کړي نو ته به تقریباً 30-35 لاکھ کسان پاکستان کې ټویټر استعمالوي، نو هغه خلق نتا یو میډیم چکم دی خبرونو مین چکم هغه د اکسس ختم کړی باندې نو دا ډېر خطرناک شونه دی یریدل والا شونه دی او ایون هغه ډیجیټل چکم زمون فیوچر ده نو هغه هغه باندې کوشن مارک لګی چې اردا سی پالیسیز ګورنمنت فالو کوي
د ټولنیزو رسنیو سره د خلقو خبرونو ته د لاسرسي طریقې بدلې شوې دي چې صحافت ته د اسانتیاو ترڅنګ نوي چیلنجونه رامخه ته کړي دي په یادو چیلنجونو کې تر ټولو لوی د اخبار په سرکولیشن او ټلویزیون کتو کې کمی راتلل دي په پېښور کې د اخبار خرڅونکو اتحادیه په خبره په تیرو 15 کالو کې د اخبارونو په سرکولیشن کې د 80% نه ډېر کمی راغلی دی په پېښور کې د اخبار خرڅونکو د اتحادیه مشر رضا خان مشال ریډیو ته وویل
سرکولیشن خو جی مخکې چې 50,000 سرکولیشن و نن سبا 8,000-9,000 کېږي هم د آج کېږي هم د مشرق کېږي هم د ایکسپریس کېږي هم د ڈان کېږي هم د نیوز کېږي داسې ورسره وغیرہ عادت شو آج صبح شو جہاز شو ټول سرکولیشن ډیر کم شوی دی ډیر اثر یې لړک کړی دی د کرونا نه پس بل خبره دا ده چې تقریبا مخکې 700-750 موږ سره اخبار فروش اوس نن سبا زما په خیال 250 پاتې دي دی کې سر روزګارونو پرې خود رشقې چلی سر کلو خرڅوي سر چپس خرڅوي
په پاکستان کې د رسنیو د خپلواکۍ او د بیان د ازادۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي ادارې فریډم نتورک په خپل کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې په تیر یو کال کې 4 صحافیان وژل شوي او په خبریالانو او د رسنیو په کار کوونکو د تشدد شاوخوا 1,000 پیښې ثبت شوي دي چې پکې وژنې بریدونه تختونې ګواښونه او مقدمې شاملې دي یو اړخته که یادې نیوکې کېږي خو بل اړخته د پاکستان حکومت په کال 2020 کې یو بل منظور کړی و کم کې چې د صحافیانو د خوندي ساتلو خبره شوې ده وسیم سجاد مشال ریډیو پېښور
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري د پاکستان تر واک لاندې په ګلګل بلتستان کې په یوه ترافیکي پیښ کې 6 تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویان له خولې ویلي دي چې له راولپنډي څخه ګلګیت ته تلونکي مسافر وړونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت زموږ همکار داود خټک د سیمې له یو تن روشندین دیامیري سره د پیښې په اړه خبرې کړې دي او په سر کې یې له نوموړي پوښتلي دي چې دا پیښه چیرته او څنګه مخې ته راغلې ده نوموړي په ځواب کې وایي
دا سهار 5 بجے یو بس د خلاف ایریا کی یو شوکل دا ایگزیکٹ لوکیشن دے او کے کی ایچ تھانہ لوکیشن دے دی ایریا کی بس ایکسیڈنٹ شیو دے سار دا بس بیسیکلی دل چلا راول پنڈی نو ہنزا تروانو او دی کی 35 پسنجر ہو چکی
نو دی کی مڑ سمر دی او مڑ و زخمیان پگی سمر دی
او اس پر جو کم اطلاعات دی اغی مطابق دی 19 کسان وفات شیو دی بس والا ڈرائیور
نو یا علاج
بالکل بالکل او د چلاس کوم کې کېچ مین بازار دي کوم هغه وینو لیک چې کراچی یو نیم کیلومتر ما کې تقریبا 2 کیلومتر ما کې کوم ایریا دالتا بالکل پلین دی د اکسیډنٹ شو دا د چلاس دی ریجنل هډ کوارټر کال د غټ هسپټل دی وال د سہولیت د خینی شدا زو خبر خو بالکل تاسو صحیح ده چې هر وخت تقریبا د کوم گذشته او لس کال کې دا سولورم پنزوم بس اکسیډنټ دی یو کیلینګ علاوه
سڑکونه خراب دی کنا دا د بسونو والا تیزی کئی بے احتیاطی کئی سب سب اصل وجہ صدا غټه وجہ
نہ اصل دی دو 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 وجوهات دی یو خدا دې چې کوم اکثر چې کوم ایکسیډنٹ دی هغه کی بنیادی طور پر چې کوم ایف ڈبلیو نوم یو ادارہ دا د پاکستان کی این ایچ ایل انکار کوي
یعنی فرنٹیئر ورکس ارګنایزیشن خبره تاسو ته
جی 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 فرنٹیئر ورکس جی جی دا فوجی ادارہ دا این ایچ ایل کوم دا گلگت بلتستان سیکشن ٹھیکا چې کوم دا ایف ڈبلیو ساکی دا او ایف ڈبلیو ولا چې کوم روڈ کی دای سیف گارڈ کنا دا چرور بار سائیڈ باندې غټ غټ سیف گارڈونی
کوم دنیا کې کوم های ویز دی هغه کې د سیف ګارډ دی په دې روډ باندې مثال بالکل سیف ګارډ نشته او همبې کوم بنیادی کوم مسله دویم دا
یعنی سیف ګارډ مطلب دا رته د دې سړکونو په غاړو باندې چې کوم دیوالونه جوړیږي چې هغه د وجه نه د بازي اکسیډنټ بچ کېدی شي یعنی دا غیر مخنیوي شي هغه خبره کوي
دا بالکل یو خدای او دویم دا چې روډ تاس د کھڈی دی غړ غړ کھڈی دی ان ایچ ای کوم یو های وی های وی روډ خو هغه کی چې مسله یې نه راټی کیږي دا روډ داس چې دلته بالکل بخي کھڈی یو غړو نن چې کوم دا بس هم دی اوس پسنجر سر هغه چې کوم ډرایور سر کوم کنډکټر یا هغه بچ کی کنه کنډکټر چې ما او ډاکټر سر خبر کړو کنډکټر داس وی چې موږ دا غزه کې روان یو داس غو نواز شاته او روډ هغه کې کھڈی دی ډیر ځل ټایر پنچر شه دی یا ټایر پھټا شه د څه شه د کوم بس ډایرکټ بس لاړو
او او دا سړک چې دا کوم سړک چې نو دا دا مین دا کراکورم های وی ده کنه دا چاینا بارډر طرف
ده مین بالکل مین کراکورم های وی
ها 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 او دا بس چې تاسو غالبا په شروع کې ذکر وکړو دا کوم ځای نه کوم ځای ته روانو
دا بس روانو راول پنڈی نه هونځا تا دا دا مارکو پولو والے سرویس یو پرائیویټ کمپنی لو او د کوم دلګیت کې بسونه ته ټول لوخه بس دقې دي
او او تاسو د هسپتال او سر تاسو وایي خبرې مو کې د څومره چې زخمیان دي نو زه ګورم اوس دان اخبار زه ګورم اغه کې د مړو شمیر چې دی اغه شل ورکړل شوی دی غوې چې شل کسان مړ دي
بالکل
زخمیان چې دي حالت څنګه دي
او څو کسان په کې سیریسلی بریسلور او نو واست خدای بچر دی زخمی دی مت خبر کول چې خو زخمی ټول سیریسلی دا ایریا فلتی دا کونو پلین کونو پکې او یو غار غار نو لانی سیدا سنت تل د پتاغي و تر لکیات سبای زیات شه دي
او نو د اخیری پښتنه می روشندین دا چې دي کوم ځای کې چې اکسیډنٹ شوی دا چې لاس او د دې خواو شا علاقې چې دي دی بره کې لګ معلومات را تر کز مونږ غوریدونکو د پاره چې دا څنګه علاقې دي
د چلاس د کوم د چلاس خو د دیامی د استور ډیویژن هډ کوارټر د ګلګیت بلتستان کې دری ډیویژن دی او په یو ډیویژن هډ کوارټر کوم د چلاس دلته ای جی پی او کوم غټ افیس اپس ټول دی په دې علاقې کې یو ټول عام خبردار دیامی د بادشاہ ډیم دلته تعمیر کیږي او هغه من کنستراکشن او سی پی روټ او حوالے سره کار د سکورټی تنظیمات دلته اکثر بدای خو دې ایریا سره ډیر زیات اکثر حادثات به تاسو چې چلاس نوم چې کلم اړ نو بیا وسو مختلف خبر اور راځي چې دهشتګردي کاروي شو بسونو ټارګټ او دا مختلف قسم نامه چې کوم پتا ډیر مشهور یو ځای جوړ شي چې دلته ډیم هم جوړیږي دلته حالات هم خراب دي څه شي
د دیامیر یو ځای اوسیدونکو چې په ګلګیت بلتستان کې د ټرافیکی پیښې حال را سره شریکاوه او اوس زو کراچی ته د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخه کچه درغلي سوي دي بلکې په یو شمیر سیمو کې د پارلمان څوکۍ هم خرچ سوي دي نو موري پرم په کراچی کې د سند ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویان یو جلسې ته په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت یعنی پوز دی په سیاسي چارو کې مداخله پریش دی او د هغه هیواد واک دی منتخب سو غړو ته وسپاري حکومت له د مولانا فضل الرحمن د سرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو د پاکستان پوز په بیا بیا ویلي دی چې په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي په دې اړه نور حال د نیازالی په راپور کې واوري
پرون د مای په دویمه کراچۍ کې جلسې ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیګون مشر مولانا فضل الرحمن استابلیشمنت ته خبرداري ورکړې چې هواد دي سمکړي او بیا د انتخاباتو کړي مولانا فضل الرحمن ویلي د اتمې پروري انتخاباتو کې نه یوازې درغلې شوی ورسره د سن اسمبلی او د اولس مشر څوکۍ او نورې اسمبلی هم خرڅې شوې دي
جالی اسمبلیا ہے
دی وای دا جالی اسمبلیانی دی یواز زدانہ چی وټونه غلا شوې دي د وټونو پیټې بدل کړې شوې دي په منظم اتوګا اسمبلی خرڅې شوې دي د سن اسمبلی نه تر اولس مشر څوکۍ ایوانی صدر پوری سوداګانی شوې دي
ایوانی صدر تک کا سودا هوا
مولانا فضل الرحمن زیاته کړی په پاکستان کې هیڅ جمهوریت نشته فوز اسمبلیانی جوړوي او ماتوي اسمبلیانی د فوز په خوخه جوړیږي نو موري وای چې اوس خو حالات دې ځای تر رسیدلی دي چې د فوز په وینا په قانون کې بدلون کیږي او جوړیږي او وزیر اعظم د فوز په وینا د اسمبلی غونډه هم ربلی مولانا فضل الرحمن زیاته کړی چې د یوې منسوبې لاندې د ګوند غړو سره په ټاکنو کې درغلي شوی حکومت د مولانا فضل الرحمن د دې خبرو په خبرګون کې تر اوسه سندي ویلي خو د پاکستان الیکشن کمیشن ویان نګت صدیقی مشال لیډیو سره په خبرو کې دا تورونه رد کړي او ویلي په انتخاباتو کې هیڅ درغلي نه دي شوی
الیکشن کی کسی بھی قسم کی اس کے اوپر ٹرائبونلز بنے ہوئے
دا وای د الیکشن رستو لدې لپاره خصوصي عدالتونه یا ټریبونل جوړ شوی دی. دوی کولی شي چې دغه ټریبونل تلاټ شي او دوی ته خصوصي عدالتونو په اړه هر څه معلوم دي او په دې تورونو کې هیڅ حقیقت نشته. موږ په وړاندې هم دا تورونه رد کړي دي. په ټاکنو کې داسې هیڅ درغلی نه دي شوي او کبیا هم دوی ثبوتونه لري نو د پاکستان لوی عدالت سپریم کورټ ته هم تللی شي. دا ټولې لارې د دوی لپاره خلاصې دي. دوی کولی شي چې هلته لاړ شي. لدی وړاندې هم په انتخاباتو کې د درغلیو تورونه بیا الیکشن کمیشن وار په وار رد کړي او ویلي چې د اتمې فروری ټاکنې رڼې او پرامن وي او هیڅ نتیجې نه دي بدل شوي. مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان نه شل زرو نه تر دېرش زره پورې وسلوال د امریکې په ضد د جګړې لپاره افغانستان ته تللي وو او اوس هغه وسلوال په ډېر قوت سره بیرته راستانه شوي دي.
باجوا صاحب نے ہمیں کہا کہ میں نے باڑ لگا دیا ہے.
دیوئی جرنل باجوا منگ تویل چمنگ افغانستان سر پپولا اغزن تار لگولے دے پا اربون روپے لکخ پیشوے دے اس بچوک افغانستان تتلیشی و نبدلتا راتلیشی نو بیا دا پاکستان نا شل زرنا تر دیر زر پوری وسلوال دا امریکی بزد دا جگڑی لپار افغانستان تا سنگ ورسیدل. نن حقا تار چرتا دے اربون روپے لگخ پسر اگلے وو او نن حقا پاکستانی وسلوال زوانان پا دیر قوت سر بیر تا راستان شویدی. زد پاکستان دا فوز نا پختنکوم چی تاسو پا پولا موجود وی اغزن تار وو نو بیا دمر کسان پاکستان تا بیر تا سنگ راغلل
کہ آپ جب سرحد کو پہ کھڑے تھے باڑ لگا ہوا ہے تو اتنے لوگ پاکستان کی سرحد واپس کیسے آ گئے.
مولانا پخپل بیان کی دعوی کړی چې په خیبر پختونخوا کې په هر سرکاري محکمه پرمختیایي کار یا ټندر کې 10% برخه یعنی روپی وسلوالو ته ورکول کیږي. د دې په وینا چې د دې د مخنیوي لپاره هیڅ څوک ګامونه ناخلی خو هغه وسلوالو ته کچا چای یا د یو وخت ډوډۍ ورکړي وي نو بیا هغه نیول کیږي او تر هغه بلل کیږي. د پاکستان فوج د مولانا فضل الرحمن د دې تازه خبرو په خبرګون کې تر اوسه سنې دی ویلي خو په تیرو وختونو کې فوج همیشه ټینګار کړی چې د ترهګرۍ په ضد جګړه کی په زرګونو سرتیری وجل شوی دی او د وسلوالو ترمنځ توپیر نه کوي. د پاکستان د مرکزی حکومت وزیرانو هم تر وسه د مولانا فضل الرحمن د خبرو په ورګون کې سندي ویلي. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د مرکزی حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل او نورو وزیرانو سره رابطه وکړي او د هغوی دریز هم خپور کړي خو هغوی سره رابطه ونه شوه. مولانا فضل الرحمن زیاته کړي چې په تیرو وختونو کې چې کله په قبایلي سیمو کې د عملیاتو فیصله وشوه نو دوی ملاتړ ونه کړو خو فوج بیا هم عملیات وکړل او په لسګونو زره پښتانه په خپل هیواد کې دننه کډوال کړ چې تر ننه پورې د ژوند چارې خندي. یادې جلسې ته پسند کې بیا لابیل ملت پال ګوندونو جوړ ګرینډ ډیموکریټک الائنس جی ڈی اے جنرل سیکرټری ډاکټر صفدر عباس یو ویل اسټیبلشمنت تل د پاکستان په سیاست کې لاسوهنه کړې ده او د اتمې فروری ټاکنې هم د اسټیبلشمنت د کنټرول نتیجه ده. دیوائی پٹول سن کی او پزن زیونو کی 50% او پزن زیونو کی 80% او بیا پزن سوکو 100% نتیجی بدل شوی دی. ٹاکنے دا درغلیو نڈکی وی او دا کار تل اسٹیبلشمنٹ کڑے دے. حکومت پسنگ جوڑی گی او اسمبلیانو تب سوک رازی اسٹیبلشمنٹ دا پریکڑ کبھی
کون حکومت کرے گا یہ اسٹیبلشمنٹ طے کرتی ہے.
جلسے ته په وینا کې د سن عوامي تحریک مشر ایاز لطیف پلیجو په خپل وینا کې وویل د سن حکومتي وزیرانو په مرسته په کچس سیمه کې غلاګانی روانې دي.
کندکوټ، جیکب آباد، کشمور،
دیوای کندکوټ، جیکب آباد، کشمور، ګوټکی نن د چا لپاره هم محفوظ نه دي. د کچې د غلو په نوم د سن د حکومت د وزیرانو غلاګانی روانې دي. په یاد سیمو کې تعلیمي ادارې تړل شوې دي. ماشومان سکولونو ته نزي، بس غلاګر ګرځي.
ڈاکو گھوم رہے ہیں.
د سن حکومت د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن بیا په خپل یو بیان کې د جمعیت علما اسلام د کراچۍ جلسه ناکامه بللی او ویلي چې اولس دوی په ټاکنو کې هم رد کړل او په جلسه کې ګډون نه کولو سره هم رد کړل. شرجیل انعام میمن په وینا چې جی ڈی اے او جمعیت علما اسلام په سن کې هیڅ ووټ نه لري او مولانا فضل الرحمن سره قدر غلی شوی وي نو په خیبر پختونخوا کې دی احتجاج وکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
از مجاغ لمشال ریڈیو سخ آوری دا مشال ریڈیو ٹول خبرونی تاز دا ریڈیو ترچانگ دا مشال ریڈیو پر ویب سائٹ www.mashalradio.com باندی ہم پاک صافی آوری دلائی سی. اوس تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز پر لور راګرځوم. د بلوچستان په خوزدار کې په یوه بمی چاودنه کې خبریال او د ځای پریس کلب د مشر مولانا محمد صدیق مینګل په ګډون درې کسان وژل شوي دي. د خوزدار پولیس ثاني مشر غلام مصطفی مشال رډیو ټول چې مینګل نن غرمه د هغه پر ګاډي د مقناطیسي بم چاودیدو له وجې ووژل شو. په هغه چاودنه کې اووه کسان نور ژوبل شوي دي. د پاکستان تر واک لاندې په ګلګت بلتستان کې په یوه ټرافیکي پیښ کې شل تنه وژل شوي او تر لس زیات ژوبل دي. د پاکستان دولتي راډیو د سیمې د حکومتي ویاند له خولې ویلي دي چې لارالپنډي څخه ګلګت ته تلونکي مسافروونکي بس نن سهار وختي د دیامر ضلع له مرکز چیلا سره نږدې واوښت او له قرقرم لوی لارې څخه لاندې ژورې کندې ته پرېوت. د جماعت علما اسلام فیګون مشر مولا فضل الرحمن ویل دي چې د 8 فبروري په انتخاباتو کې نه یوازې په پراخ کچه درغلي شوې دي بلکې په یو شمېر سیمو کې د پارلمان څوکۍ خط شوې هم دي. نومورې په کراچۍ کې د سیمې ولسی اسمبلی په نوم د خپل ګوند پلویانو یو جلسې په وینا کې زیاته کړه چې استابلیشمنت یعنی پوز دي په سیاسي چارو کې مداخلت پریږدي او د هیواد واک دي منتخب شوو غړو ته وسپاري. په بلوچستان کې روغتیا چارواکي وایي چې له سبا څخه د پولیو یا ګزار ناروغي تعقیبي یا فالوپ واکسیني کمپاین پیلوي. دوی پرون مشال رډیو ټول چې په دې کمپاین کې زیاته پاملرنه د افغان کډوالو کیمپونو او د هغو سیمو ماشومانو ته کوي چې میندو او پلرونه یې ورته د څاڅکو ورکولو انکار کړی دی. او حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي ویلي دي چې څومره ژر چې ممکنه وي د مصر د تازه وړاندیز په غبرګون کې به یو پلاوی قاهرې ته واستوي چې پر اوربند خبرو ته دوام ورکړي. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د نړیوالو راپورونو پر لور راګرځوم. په اوکران کې د روسیې د روانې جګړې په نتیجه کې له دواړو لورو د سرتیرو د مرګ ژوبلې زد او نقیز شمیرې خبرې شوې دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې په دې جګړه کې چې د 2022 کال له فبروري میاشتې راهیسې روانه ده یو نیم لک روسي سرتیري وژل شوې دي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزیر بیا ویلي یوازې د روان میلادي کال له پیله د اوکراین د وژل شوو پوځیانو شمیر تر یو لک او لسو زرو زیات دی. په دې اړه راپور واوري.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وای پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال یو نیم لک روسی سرتیری وژل شوی دی. دغه یرغل د 2022 کال د فبروري میاشتې پر 24 نیټه پیل شوی چې لا هم دوام لري. سټیفن ساجورنی د څرګندونې په هغه مرکه کې کړي چې نن جمعه خبره شوه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له نوایا گزیت یورپ غیر دولتي ورځپاڼې سره په مرکه کې دا خبره کړې ده. هغه ویلي په دې جګړه کې چې دریم کال ته داخله شوې د فرانسې د اټکل له مخې 15 لک نور روسی سرتیري ټپیان شوي دي. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په فبروري میاشت کې ویلي وو چې په دې جګړه کې 1,30,000 روسی پوځیان وژل شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر سټیفن ساجورنی ویلي اروپا او شریکان باید د اړتیا تر وخته یو موټی او هوډمن پاتې وي او د روسیې د پوځ ناکامي څرګنده ده. له دې سره جوخت د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو نن د روسیې د لوړ رتبه افسرانو یوې غونډې ته په وینا کې دا کړې چې یوازې د روان 2024 میلادي کال له پیله د اوکراین د وسلولو ځواکونو 1,11,000 غړي وژل شوي او د هغوی 21,000 تجهیزات او وسلې نابودي کړای شوي دي. روسیې د اوکراین په جګړه کې خپلو پوځیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې دقیقې شمېرې خپرې کړې نه دي. په اوکراین کې د جګړې د شکیلو لوریو د مرګ ژوبلې د غشمیري د خپلواکو سرچینو لخوا تایید شوی نه دي. تر دې مخکې بریتانیا اټکل کړی و چې په اوکراین کې د روانې جګړې له کبله 4,500 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. بی بی سی په اپریل میاشت کې د خپلو خبریالانو د میډیا زونه غیر دولتي رسنۍ او رضاکارانو په حواله په اوکراین کې د وژل شویو روسي پوځیانو شمیر 5,000 یاد کړی وو. لکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیر میلادي کال په اوکراین کې د ځنګړو پوځي عملیاتو اعلان وکړ، له هغې راهیسې دا جګړه ډیره خونړې شوې او روسیې یې له لویدیځ څخه ډیره منځوي کړې ده.
سالی محمد سالی او چتاوسته راپور وړاندې کړی د اسمت سروان راپور عذر ته وړاندې کوو. هغه راپور داسې چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش دفتر ویلي دي چې د داعش د خراسان څنګه د حملو دوام اندېښنې پیدا کړې دي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله بدل شي. سیګار د امریکا کانګرس په خپل درې میاشتنی تازه راپور کې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو او نور هیوادونو ته د ګواښونو یادونه کړې ده. د طالبان حکومت په بیا بیا د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ځپلو داوا کړې ده، خو سیګار د ملګرو ملتونو د پلټونکو له خولې ولیدي چې داعش ډله په ټول افغانستان کې د جلب او جذب په لټه کې ده. نور حال په دغه راپور کې واوري چې اسمت ساروان د تبراندې کوي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر وایي د داعش د خراسان څانګې د حملو زیاتېده په نړۍ کې ګواښونه ډېروي. سیګار د متحدو ایالاتونو کانګرس ته په خپل درې میاشتني راپور کې چې د پنج شنبې په ورځ خپور شو ویلي چې داعش په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان، روسیې، ایران، پاکستان او ترکیې کې بریدونه کړي دي. سیګار د خپل راپور په دوام کې د مسکو په لمنه کې د کنسرت پر حال د مارچ د 22 نیټې خونړي برید ته اشاره کوي چې مسؤلیت د داعش خراسان څنګه په غاړه واخیست. په دې برید کې لشته لشه 144 تنه ووژل شول. د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د سرمفتش دفتر ویلي چې داعش د تاجکستان په شمول د منځنۍ آسیا د هیوادونو اتباع جذب کړي، خو له دې سره سره تر اوسه څرګندنه ده چې هغه کسان چې د مسکو د کنسرت پر حالې برید وکړ په افغانستان کې روزل شوي وو او یا له افغانستان ورسره ملاتړ کېده او کنه. د امریکا سینکام یا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال مایکل کوریلا د مارچ میاشتې په لومړیو کې د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټه ته ویلي وو چې د داعش د خراسان څنګه ممکن په څکم شپږو میاشتو کې له افغانستانه د باندې هدفونه په نقشه کړي. د وویل د داعش د خراسان څنګه هدفونه په واضح ډول له افغانستانه وړاندې تللي او نړیوال شوي دي. مخکې په پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې حمله کړي او په ورستیو کلونو کې ولیدل شول چې په تدریج خپل ظرفیت له افغانستان د باندې د تهدید د رغمسته کولو لپاره پراخوي. د امریکا د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال فرانک مکینزی په اپریل میاشت کې له ای بی سی شبکې سره په مرکه کې د داعش خراسان څنګه یو ستر ګواښ وباله ویل چې دا ډله له افغانستان د امریکایي پوځیانو له وتلو وروسته پیاوړې شوې ده. طالبان بیا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې ځپلی او نور دا ډله نشته. د ملګرو ملتو امنیت شورا د تیر کال په اعلامیه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش د جګړه مارو او د هغو د کورنیو د غړیو شمیر د 4000 او 6000 ترمنځ اټکلیږي. سیګار د ملګرو ملتو د بندیزونو د ډلې په قول ویلي داسې ښکاري چې د داعش پر ضد د طالبانو هڅې تر ډیره د هغو ګواښونو په اړه دي چې دا ډله یې په خپله طالبانو ته پیښوي. د طالبانو له واک ته رسېدو په راوروسته نږدې درو کلونو کې داعش په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر یا یونما په یو راپور کې ویلي چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې د داعش د بریدونو په نتیجه کې 48 ملکیان وژل شوي او 148 نور ژوبل شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري یا ویسي وزل بیا زو د پاکستان پاړه د راپورونو پر لور دا ومن نشتل ګوند خبر پښتونخوا څنګه نوی منتخب مشر میا افتخار حسین ویل دي چې ګوندونه باید لمازي زده کړو کې او د غیر جمهوریت قوتونو په لوي پر ځای په خپل کې یو سیاسي پارلمان پیوړی کړي. نو موري پرند پېښور په باچا خان مرکز کې د ګوندی کابینت ټاکلو وروسته د چا نوم وانه خست. خو مشال رادیو ته ویل چې اوس هم ځینې سیاسي ډلې د پاکستان امنیتي ادارې یا استابلیشمنت مرسته غواړي، نو ځکه دی هغوی پر یو پیوړی پارلمان باور وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
صوبای صدر می افتخار حسین مشال ایډو سره په ځانګړي خبرو کې ویل چې 13 د فبراير ټاکنو کې ټګي او لاسوهنه شوي او باید د پاکستان استابلیشمنت پارلماني سیاست او ټاکنو کې لاسوهنه نه لاسپسر شي. د کوم لوجې چې پارلمان او جمهوریت کمزور کیږي
دا صدا د استابلیشمنت په حواله باندې مونږ چې د کم الیکشن راغره د انجینیر الیکشن دی. په انجینیر الیکشن کې چې دا غي کم کلیدی کردار دی، مونږ دې کردار ته چې کم دی په خنظر نګورو. د دې ملک جمهوریت کمزورې کول دا چې کم دی نو پارلیمنٹ کمزوری کول دی چې پارلیمنٹ کمزوری شي زمونږ اقتصادي پالیسي چې کم دی نه جوړیږي زمونږ اقتصادي پالیسي ختم شي او داسې ملته نقصان رسی لہذا اسٹیبلشمنٹ له پکار دی چې د عین مطابق هغه خپل رول ادا کوي هغه په دې شیزونو کې مداخلت نه کوي.
د سوال په جواب کې چې پاکستان کې ځینې سیاسي ګوندونه اوس هم د پاکستان پوز او اسٹیبلشمنٹ مرستو ته اړ دي او غواړي چې په سیاست کې لاسوهنه وکړي نو دوی ویل چې باید سیاسي ګوندونه ټول د خپل ماضي نه سبق واخلي او خپل کې یو موټی شي نه چې غیر جمهوریت قوتونو سره مل شي.
سیاسي پارتو له پکار دادي چې د تیر وخت کومې غلطۍ دا غینې سبق زده کی او پکار دادي چې هغه په خپل کې دومره اختلاف تنزي چې دا غینې نور قوتونه فائدہ واخلي. زمونږ نظریاتي اختلاف شته زمونږ د سوچ فکر اختلاف شته خدا سیاسي میدان دی او د ټولو پارتو په خپل خپل کردار دی نو پکار دی چې موږ سیاسي پارتي په سیاسي طریقو د یو بل اختلاف کو موږ لږ کم دی یو په خاص نقطو باندې دا اتفاق پکار دی لکه خارجه پالیسي باندې په داخله پالیسي باندې په اقتصادي پالیسي باندې تعلیمي پالیسي باندې.
افتخار حسین وینا وا چې دوی کوم تحریک په سیاست او ټاکنو کې د پاکستان د اسټیبلشمنت له سوهنې پر ضد شروع کړو هغه به دوامدار وي. دا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اور دا پوز پر سیاست اور ٹاکنوں کے دلا سہنے پاڑا تیر وختونو کے پوز اور دا پوز مطبوعات سانگے بیا بیا دا خبر تکرا کڑے چی دوی پر سیاست کے حس لاسوہن نہ کبھی باید سیاست کے خیل نکلی شی او بل دا چی دوی جمن دی چی دا سرحدون حفاظت ہوکڑی او ملک دا امنیت دا ٹنگخت لپارا کوٹے لگامون پور تکڑی. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخور.
او زه بلوچستان ته نن په بلوچستان کې د پولیو د 15 ورځنی واکسیني کمپاین ورستی ورځ و خوروختای چارواکي وایي چې تر دې ورسته د ورځنی تعقیبي کمپاین کوي چې پکې به هغه ماشومان واکسینوي چې د ګوزان مخنیوي لڅاسکو پاتې سوي دي. دوی وایي په هغه د ورځنی کمپاین کې زیاته توجه د افغان کډوالو په کیمپونو او په هغو سیمو کې ماشومان ته کوي چې میندو او پلرونو یې لڅاسکو ورکول انکار کړی دی. چارواکي وایي په کمپاین کې تر 15 کلونو پورې عمر لرونکي 300,000 ماشومان واکسینوي. دیني عالمان وایي چې میندې او پلرونه باید خپل بچي د ګوزان او نور ناروغیو پر وړاندې واکسین کړي. نور حال ایوب ترین راکوي.
د کوټ په ګډون د بلوچستان په نورو برخو کې د پولیو ضد کمپاین روان دی. په کوټ کې د روغتیا د چارواکو په خبره چې پر روان کمپاین کې به د 15 کلو څخه کم عمر د 300,000 15,000 څخه زیاتو ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول سي. په کوټ کې د پولیو ضد د ایمرجنسي مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشالډ ته وویل چې د دې 15 ورځنی کمپاین وروسته به 2 ورځې کې چپ کیږي چې موخه د هغه ماشوم مانو پوری د پولیو څاڅکي رسول دي. څوک چې د په خبره پروان کمپاین کې د څاڅکو څخه به برخې پاته سوي دي.
ځینې علاقې د شتا چې پاره کې افغان ریفیوجیز دي نو پاره زموږ سپیشل فوکس دي. پاره کې چاغي ډیسټریکټ دي، بیا کوټه ده، بیا پښین دي، کل عبد الله دي، بیا دغه سی کلاس افلا دي، لورلای ډیسټریکټ په دې کې افغان ریفیوجی کمپونه دي، 14 کمپ دي. په دې کې زموږ سپیشل فوکس دي. او بیا د دې چې ځینې علاقې د شتا چې پاره کې ریفیوزلز ډیر زیات وي لکه چمن ڈسٹرکٹ پاگا ڈسٹرکٹ کی بھی آج مجھ خپل اسٹریٹجی دس مجھ کامنیٹ سٹاف دی چھ آگا سوشل موبلائزیشن کی اور خلق کانی کی چھ خپل کمپین وہ کی خدا کری مجھ بدا کوشش کو چھ پدا کمپین کی یو کشنائی ہم نسی پات وار کشنی تتساس کی ور کول سی ولی چھ پا کراچی کی ہم پولیو وائرس تھا پا بلوچستان کی تقریباً پا لس دولس ڈسٹرکان کی پا نالیانی کی وائرس کا رسا ہوئی دی
دلتا دا روختیا چارواکی پا دے باور دی چھ دا کوئٹ پا گرون دا بلوچستان دے ربکٹی او آبشار گوٹی هم د پولیو د وایرس لوجه د ماشومان لپاره اوس خطرناک سوی دی. په کوټه کې د بلوچستان د روغتیا سکتر عبد الله خان د مشالډو سره په خبرو کې زیاته کړه چې د انکاری مور او پلار له امله د پولیو کارکونکي اوس هم د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
زموږ خونو به سه کوټه بلاک ورته وایي په دې کې کې عبد الله د کوټه ده شینم پکې شامل دي. بیا زله حب د کراچي ته نږدې ده دا زله دی اوس ډېر بوختي مشکې شامل کړه چې دورې زمش کوشش تی چې زیاته زیاته کار وسی. په بعضو علاقو کې خلک ست چې هغه انکاریان وي دی نه غواړي چې د دې کښنیان ته ویکسین ورول غول سی ولی دا غو څه غلط فهمیان وي خلکو په زینو کې ورچولې چې دا ویکسین کښنی ته تاوان رسي یا بعد کې شاید د دې سره کښنیان درول کې کښنیان نه پیدا کیږي. نو دا غه د پاره به زمش خصوصي چې مونږ ست چې خلک خبر کی او دی پو کې په دا خبره باندې چې په دا ویکسین کې داسې یو اساس شای نسته لہذا هغه په دې قانې کې قایل کی چې د خپل کښنیانو ته ویکسین ورکړي.
بل خو ډېرې مذهبي علمان وایي چې د پولیو په څاڅکو کې هیڅ داسې ضررمن شی نشته چې هغه دې د ماشومانو وصیت او روغتیا ته زیان ورسوي. په دې ترڅ کې به غوښتو د بلوچستان و نامتو عالم دین مولانا انور الله کاکانی ته
بچن چې دې دوی کفالنه هغه مور پلار باندې واجب کفالت کې خو صرف ډوډۍ نه دا یو ګونې دي دا چې هغه کې دا پوره ضرورت زندگی ده که بچی چې نه جوړ شي عامې بیماریانې نو د هغه علاج مور پلار خپل وخت مطابق کوي یا مثلا گرمی روانه ده نو هغې نه بچ کېدو لپاره انتظام کوي یا یخنی ده حفظ ماته قدم په طور منه مخکې نه له جرسیانې کپڑے گرمې دا راړي دغرنګې دا حفاظتي ټریکجات لګول چې هغې کې د پولیو قطرې هم دي دا خو د بلکل د بچو حق خپل مور پلار باندې دې لارې کې رکاوټ ګرځېدل نه دي په کار څوک چې رکاوټ ګرځي نو دا یو قسم خپلو بچو سره په خپله عداوت کې دښمني کوي دا همدردي نه ده.
د روغتیا د چارواکو په خبره چې په روان کال کې د بلوچستان د 12 څخه په زیات ضلعو کې د پولیو وایرس یو ځل بیا موندل شوی دی. په نتیجه کې د بلوچستان په ډیره بوکټي او سرحدي ښار چمن کې د روان کال د فروری په میاشت کې دوه ماشومان د پولیو د وایرس له وجې معذوران شوي دي. چارواکو زیاته کړه چې د کال 2021 راهیسې په صوبه کې د پولیو کیس نو ښکاره شوی. د دې ونی وړ ده چې د ټول نړۍ څخه د پولیو یا ګزړن ناروغي مخله ختم شوی ده. خو پاکستان او افغانستان دوه داسې ګاونډي هیوادونه دي چیرې چې لا اوس هم د پولیو وایرس موجود دی.
زموږ غلم مشال رادیو څخوري اوس زو د بارانونو او سیلابونو پر لور د خیبر پښتونخوا کروندګر وایي چې د تیر میاشتې ورښتونو او سیلابونو د غنمو فصل ته لوی زیان اړولی دی او په ځینو ځایونو کې خو اوس هم په پټیو کې اوبه ولاړ دي. دوی پرون مشال رادیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو لو ځنډېدلی دی. هغوی زیاتوي چې حکومت دې ورسره مرسته وکړي. بلخوا د طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې صوبایي اداره وایي د تاوانونو په اړه معلومات غونډوي. وزیر اعظم شهباز شریف هم په ورستیو کې له اغېزمنو سره د مرستې ډاډ ورکړی و. انیسه اجمل دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په خیبر پختونخوا کې کروندګر وایي چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د غنمو فصلونه خراب شوي دي. د پېښور د مترې سیمې کروندګر مراد خان د مې په دویمه مشال لیډیو ته ویل چې دوی د غنمو فصل ریبلې دي، هغه د باران په اوبو کې ډوب پروت دی او دانې خراب شوي دي.
دې ځل چې کوم فصلونه زموږ شوي نو هغه باران سره خراب شو، څه سیلاب یوړ او څه کوم پاتې دي آی کې اوبه ولاړې. دې ځلې زموږ د فصل نه څه خاص توقع نشته ځکه چې باران سره ټول فصل تباه شو.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو سیلابونو له وجې نه یوازې خلکو ته مرګ ژوبل واوخته بلکې باغونو او فصلونو ته هم نقصان ورسوه. د سوابې اوسیدونکو عمران خان وایي چې سږ کال د بارانونو له وجې د غنمو لونه تر اوسه نه دي شوي او دوی اندېښمن دي چې د غنمو دانه به خراب شي.
زموږ چې کوم سوابې کې غنمو صورت حال دی هغه ډېر ښه نه دی. نن دا د دوه مئی ده او ماته یې چې دوه کاله مخکې په 2022 کې په 20 اپریل باندې چې کوم دی غنمو کټایا نه چې کوم بیا شروع شوی زې پزې او څو کال چې کوم دی دا اپریل کې بلا باران نو شول او زې پزې په ګلیم شوی دا نه د وځ د غنمو کم فصل لې تیار فصلونو کم ټایم کې دلې چې نور په کار نه هو نه شو ځکه باران ډیر زیات وو. سو غنم پکې پریوتلو بارانو د وځ کم پریوتې غنم چې کوم هغه کې تیګونم روختلو. فصل چې کوم دی تقریبا 30% چې کوم دی دا دی کم پیداوار دی په خیال کم وي.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو پر مهال د نظم ادارې چارواکو سروسې وړاندې مشال ریډیو ته ویلي وو چې دی په صبح کې د بارانونو او سیلابونو د نقصاناتو په اړه معلومات راغونډوي او د سروې وروسته به له حکومت سره شریکوي. الته د مومند اوسیدونکو نجیب الله مومند وایي چې په خیبر پختونخوا کې له وړاندې نه د ګرانې له وجې خلک له اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو او اوس که د غنمو پیداوار هم سمون شي نو ژوند به ډېر ګران شي.
دې ځلې چې څومره مخکې خلک به پر امید وو دغه فصلونو ته خوشاله به ورته وو، د غنمو ترشرو ته غنمو کټای ته، نو دغه شان دغه شان ته بیخي خلک انتهایی مایوسه دی. نو کم خلکو به مخکې سوال کوو کېدې شي چې د هغه خلکو تعداد زیات شي.
دغه سي د مومندو یو بل کروندګر شاه سوار وایي چې باید حکومت د سیلاب ځپلو سره مرستې وکړي.
زموږ خپل غنم ټول اوبو کې او سیلابونو له خراب کړي دي او چې چرته هم لاړ شو ټول اوبو سیلابونو والي دي او ټول تشتي او د دې حکومت زموږ د خواته ټول زمیندار پریشان دي او د حکومت نه زموږ د متاوله بره چې یاره د دې سهل لاله رو بسی.
دا چې د خبر پښتونخوا حکومت په بارانونو او سیلابونو کې د متاثر شوو سمکو فصلونو لړکی کروندګرو ته مرستې ورکوي او کنه. په دې اړه مې د زراعت وزیر محمد سجاد ته ټلیفون وکړ، خو هغه د مصروفیت له وجې راسره د خبرو نه انکار وکړ. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میا شهباز شریف ویلي چې وفاقي حکومت په خیبر پختونخوا بلوچستان کې له ځپل شوو خلکو سره پوره مرسته کوي.
انیسا اجمل چې په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو څخه د اوښتو زیانونو په اړه تاسو ته راپور اوروي. اوس زو قبایلي پخوانیو قبایلي سیمو ته د جنوبي وزیرستان یو شمېر اوسیدونکي وایي چې پوځ ورڅخه کورونه نیولې دي او سرتیري پکې پراته دي. دوی مشال راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو هغه کورونه په تیره څه باندې یوه نیمه لسیزه کې د وسلوال پر ضد د عملیاتو پر مهال نیولې ول چې تر اوسه یې مالکانو ته کرایه هم نه دور کړې. پوځ تر اوسه د سیمې د اوسیدونکو دعوو په اړه څه نه دي ویلي، خو د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د سیمې استازي آصف خان وایي چې معلومات غونډوي او له ضلعي انتظامي او نورو چارواکو سره شریکوي چې مسله حل سي. اشتیاق مسجد پاړه تفصیل لري.
د تحصیل ادا پټویلی کلی اوسیدونکی محمد ممتاز خان چې دا وخت په ډیرا اسماعیل خان کښې ژوند تیراوي، په دغې براکښې مشال ریډیو ته ویایي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علمزیب ماسید ویایي چې په سویلي وزیرستان اپر ضلع کښې پوځ د ګڼ شمېر خلکې کورینا قبضه کړي دي.
شوال کې او دغه رنګ په شک توي کې شته ده، او دغه رنګ په سره روغه کې شته ده، او دغه رنګ په لادا په پټویلی کې شته ده. نو موږ دا پوښتنه بربر کړې هم ده چې دغه د دوی تورګر تقریبا 22 مقاتی مطالبې وي. په هغه مطالبه کې یو مطالبه د دغه کورونو د واپس کولو او یا د یغي معاوضه ورکولو خبره هم پښه کړې و. نو تر اوسه پورا دا کورونه په قبضه کې دي، نو دا واپس کوي نه.
په سویلي وزیرستان کښې د خلکې کورینا نیولې په باره کښې پوځي چارواکیو لیا تر دا وخت پورې څه هم ویلي نه دي، خو مشال ریډیو چې د پوځ له طرفه د نیولې شوي کورونو کرایې معاوضې غوښتنې په باره کښې د صوبایي اسمبلي نماینده آصف خان سره تماس ونیولې، هغوی په ځواب کښې وویل: د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که پوځي چارواکیو دوی ته د خپل کورونو کرایې معاوضې زر ویر نه کړل یا دوی ته یې خپل کورینه حواله نه کړل، بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د جنوبي وزیرستان له ستونزې څخه ځو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان د اوتمازیو مشران وایي چې انتظامیه د برېښنایي پارچاو یا لوډ شیډینګ کم کړي، او ورته دې په څلوېښت ساعتونو کې لږ تر لږه شپږ ساعته بجلی یا برېښنا ورکړي. دوی پرون په میرامشا کې له انتظامي چارواکي سره تر لیدو وروسته وویل چې له اوږدې مودې راهیسې په څلوېښت ساعتونو کې یوازې دوې ګنټې بجلی لري چې کافي نه ده. دوی ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې ونه منل سي نو په ټوله ضلع کې احتجاجونه پیلوي. بلخوا د میرامشا انتظامي مشر مشال ریډیو ته ویلي چې په قبایلي سیمو کې خلک د برېښنا بلونه نه پرې کوي، نو ځکه د بجلی د ویش ادارې پارچاو زیات کړی دی. په دې اړه نور حال عمر وزیر کوي.
اوتمانځای قبیلو مشرانو میرامشا کې د مۍ پر دویمه یوې جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې څلورویشتو ساعتونو کې د شپږ ساعته بجلی ورکوي کنی ټول وزیرستان احتجاج ته راوځي. میرامشا کې د ټولو قبیلو مشرانو جرګه وشوه چې پس انتظامیه چارواکو سره یې ولیدل. د دوی په وینا حکومت انتظامیه ته دراتلون کې پنځشنبه پورې وخت ورکړي چې وابډا یا نور متعلقه محکمو سره د خبرې وکړي. شمالي وزیرستان کې د تیر یو نیم کال نه سلور ویشتو ساعتونو کې یوازې 200 بجلی مختلفو سیمو ته په نمبر ورکول شي. د جرګې یو مشر ملک حبیب الله خان وویل چې وړاندې خو د غلطه سره لوډ شیډنګ نه وو، خو د ضرب اعظم عملیاتو پس چې ستانه شول نو شپږ ساعته بجلی به وه، خو اوس هغه 200 راکوي. د جرګه یو بل مشر ملک عثمان بابر وویل چې اسسټنټ کمشنر سره مو جرګه وکړه، که ورته بجلی نه ورکوي نو د غلطه غزه دلیل عینونه او ستنې د لرې کړي.
چلے وزیرستان بجلی مخش 24 گھنٹے چلے دلا چول افغانستان با وزیرستان دا بانی سای دا مروا دا غنڈ وا او چکل ای ڈی پی سی دی یور تر تر دلاس گھنٹے کڑا بیا یار تاس پیش کڑا بیا درے کان نی ود وترو وسلی دو دا غنا بعد می جے چھ سی دا خبر نہ مانی پداشے نہ دے کڑا پیرا زو بیا دا عوام سره بیا مرا کاک بیا چھ یور تا سچ چگے جا می دو دا عوام در چگے دا مٹ اترئی اغالل تلتا جپلور نی کمی کنا گزارا کڑی دو می جو اغالل تلتا گزارا کی
د مشرانو دغه جرګې په اړه مو چې اسسټنټ کمشنر میرام شاه خالد عمران سره تماس ونیو نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د مشرانو ته یې باور ورکړ چې د نورو قبایلي زیلو سره طریقه کار وي هغه به وزیرستان کې هم وي. نو ما وړي به ویل چې قبایلي زیلو کې چونکې د وړاندې نه د بجلی بیلونه نشته نو وابډا هم اوس دغلته د بجلی ترسیل کم کړي. ټولو قبایلی زیلو کې 200 بجلی وی هڅه کړې د متعلقه محکمو سره په تماس کې دي چې دومره بجلی ضرور وي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري او له جنوبي او شمالي وزیرستان اوس زو د خیبر پر لور. د خیبر اوسیدونکو وای چې په قبایلی زلو کې د برېښنا د ویش اداره یا ټیسکو ورته لتیری ویو نه راځي په څلور ساعتونو کې یوازې 2 ساعته بجلی ورکوي. دوی پرون مشال ریډیو ټول چې هغه اداره باید ورته د پخوانی موافقې لمخې لږ لږه 6 ساعته برېښنا ورکړي. د ټیسکو یو چارواکي ویلي چې حکومت هر کال قبایلی زلو ته د برېښنا په لړ کې د کرونو روپیو رعایت ورکوي. محمد سراج وای چې په سیمه کې خلکو بې درېغه برېښنا یا بجلی کارولې او د رعایت پیسې ختمې شوي دي، نو ځکه لوډ شیډنګ یا پارچا او زیات کړي دي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د لند کوتل ملک حتا اوله پر دی وای کر روان ګل ورځ پورې دوی تھا بجلی بحال نشوه، نو بیا به احتجاجن د تیر پسیر سرکاري ادارو ته هم بجلی ور بند کړی.
روډ نه بندو کنه، نن د روډ خبره کړی مونږ به بجلی لند بندو، دا غټ لند به بندو، هغه پر دا بند ان شاء الله چې مونږ ورته نو سوچ کومه پر مونږ ته بجلی خپل اهل کړی نه مخکې مونږ سره اګریمنت کړی سپیګو ګینټو بیا څلور کال اوس بیرته ما شپږ ټی مونږ ان شاء الله یو سره کومو به سره نه ما شپږ ټی باندې به سره خبره کو.
د بجلی په دې مسله ځنې نور کسانو هم را سره خپل غختنه اندېښنې شریک کړي.
نما امیر افریدای د ټیسکو د پیسکو خلاف راوتلیو چې دای د مونږ بیل غوړي د مال خو د سیټی ایریا حقوق هم په کور دي چې راکی هغه حقوق هم مال نه راکوي چې سیټی ایریا حقوق مال راکې زبې لا بیا د بیل خبره سره د غکونو تا خو مال هیڅ نه یو راکړي.
خو بیا به داسې ورته وي چې په 2 غنټې کې چې تا خو موږ له دمر را پرې خوای چې 2 غنټې لون د وګړي په 2 غنټې خو په خا وای کنه ایمو خو ټول لند ټویلونه پندغه بجلی باندې ستو موږ له دا بجلی نه راکوي موږ به بولا سمړ شو.
قبایلی زلو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ ټیسکو د اماډیکو افسر محمد سراج خان مشال ریډیو ته ویل چې حکومت هر کال دوی ته د قبایلی ضلعو د بجلی په مد کې سبسیډي ورکوي، خو دا ځل نه ده ورکړل شوې، نو ځکه ورته د بجلی دورانیه یوازې دوه ساعتونو ته راوستلې.
چې کله دا خلک دا بجلی به درېغه استعمالوي، نو دې ته دا مسله راشي چې کم موږ ته سبسیډي والا پیسې ملاويږي هغه وخت نه پیله ختم شي، نو حکومت بیا موږ لا دې حواله سره مزید احکامات را کی چې تاسو دا لوډ شیډنګ سٹارټ کې سیوای کوي او بجلی خلکو ته کم اور کوي. د دې مسلې واحد حل دا دی چې خلک میټر ولګي، چې کله خلک میټر ولګي نو موږ ته په پراپر بیلینګ ملاویږي، پیسې به ملاوي، ریوینیو به جنریټ کی، نو دا مسله به بالکل بیا ناراضي.
د خیبر ولسی وګړي وای په خوانې فاټا کې د مودو رئیس د بجلی بل ورکولو څه نظام نو موجود، خو چې کله نه 2013 کې فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه شو او یو شمیر صوبایي او وفاقي ادارو اختیار وروغځېده، نو د بجلی ورکولو کمپنیو هم ورته امر کړی چې اوس به هر کور ته د بجلی میټر لګي او د یونټ په حساب به ترې بل اخیستل کیږي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لا مونږ سره اوسئ.